کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د اوسنیو راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغاونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان او هند استازیو د دواړو هیوادو ترمنځ د اوبو پر لانجې خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی دی، خو دغه دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونه کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځ ته غځېدلی او روسي ځواکونه د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي روسیا باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زیلنسکي دا خبره له رویټرز اټان سره نن په مرکه کې کړې. د ګوګل اروپایي څانګه وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د کرملن د پلوي خبری چینلونو آر ټی او سپوتنیک اړوند یوټیوب چینلونه بندوي. ګوګل چې یوټیوب یو برخه ده پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا پریکړه سمدستي عملي کیږي، خو یادونه یې کړې چې وخت په کار دی څو سیستمونه په بشپړ ډول بند کړي. همدارس ټویټر اعلان کړی چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له انفاس سره په یو وخت کې به د آر ټی او سپوتنیک رسمي حسابونه بند کړي. د ټویټر د ادارې یو مسؤل چارواکي رویټرز خبري اژانس دا خبره تایید کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش ته کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د وی ورزنی لوبه لړۍ دوه د یو پوړان دی افغانستان غټلې ده. اوس د رادو په منځني سپد دولس شپږنی وی پټول افغانستان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړې.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غني بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې په پرې خبرونه کې دا هم واوري چې د نورستان د منډول ولسوالۍ ودانۍ نه لري.
په فبروري 2020 په نړیوال لرلیت کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت
د اوکران ولسمشر وای تر څو چې روسیا بمباري کوي د سولې خبرې نشي کېدای. په دې ارتباط مې چې وره ولادیمیر پوتین پر اوکران بریډ وکړ، د روسیې د چارو د کارپو عبدالکریم حقانیار نظر اخیستی دی چې یو برخه تاسو واورید. یو شمېر نور مطالب هم تر وی بچې لاسه دی راډو اوریدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. شغل بلنکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 19مه غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخبزیتي دون کې بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو جنو او شزو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د جنو او شزو لپاره ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې لوري پر طالبانو د فشار د زیاتې دغښتون کړي. خغلی بلنکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل ويختمې غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلنکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کې دغښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مو د بشري حقوقو لسرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ترجمان بلل. هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او خزو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جونو خوځلو ورته او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق دي. اغلی امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی دوه ته په سفر کې د خوځو پچارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو افغان خوځو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خوځو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خوځو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خوځو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژ ورکړی پای ته ورسوي. د سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي ملګری ملتونه مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقوقو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقوقو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي پر طالبان باید فشار زیات شي چې بشري حقوقونه په افغانستان کې رعایت کړي. بلورته یو شمیر افغان ځوانان وایي طالبانو د درې رنګ ملي بیرغ سره د مینې له امله دوی وهلې دي، ډبولې دي او د مرګ ګواښونه ورته کړي دي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د داسې ځوانانو عکسونه خپره شوي دي چې په خوست کې طالبانو د ملي بیرغ د ملاتړ په تور ترې ویشت قید کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د خوست والی څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې خلکو ته ګواښ کړی و چې باید د خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګ ملي بیرغ لرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمایزو طالبانو د ملي درې رنګ بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې اوس پک کړي دي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کارونه کوي، چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکل، زه تر اوسه په دینه پیغام چې تا په کوم نام شکنجه کړم مولې د شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې د چدو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انزورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې لامل ترې ویخته کیچ کړي او د دوی سپکاوی کړي، خو په رسمي ډول د دغه اکسونو کارواله نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله زلان نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي زلان او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د خوست والی محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصبا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملی ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګندول ځای شوی دی. د خوست د والی ورستۍ څرګندونې د ملی ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات جوبل نه کړی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملی درې رنګ بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. انتر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن وژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نورستان منډول ولسوالی اوسیدونکي وایي ولسوالی ودانې نه لري. د دوی خبره چې ولسوال او مامورین په پردوی کورونو او جرو کې خپل دفتری چارې مختوړي. په تیر حکومت کې دغه ولسوالی پرسونل له دوا ولسوالی څخه کار کاوه او له هغه ځایه چارې سمبالولې. تفصیل په دې راپور کې.
د منډول اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشتوالي لامل د حکومت د نه لاسرسي او هلته د کار نه کول په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین له لومړني وسانتیا او بې برخې دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناستو، له هغه ځای به یې یا د ولسوالۍ اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالۍ فعاله کړې، مامورین یې د کار او مراجعین یې د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
دولتی تعمیرونه پکې نشته، ول سوال او د کمانډان امنیا او د امنیت ملي د غدري اورګانونو د غدري هغه خلک کورونه کې ناز دي، هغه زین کارونه تر سره کوي خو هغه دفتر د پوره مناسب هم نه دي.
د یادی ولسوالی وسیدونکو له حکومت غواړي چې د نور ولسوالیو په څیر دی ورته د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورینې په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سړک له ودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولایت کې زیاتې ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانیو نشتون دغه مشکلات نور هم سوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې ګڼي ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضي ولسوالۍ داسې هم لرو چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخته پورې تعین شوی نه دی او د ملکی خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال کامدیش منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخته پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسؤلین په دې برخه کې ډیر کار کړی او ولسوالۍ خپل ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادۍ او تعمیر مسله بابو دیجه ته په کتو تدریجن جوړ شي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالیو ته یې ودانۍ جوړې شوې، خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
د اوکراین مسلې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن اوومه ده. تروسه دغه ځواکونه د اوکراین هیڅ یو لوی شار نه دی نیولی. نور حال له نوریاس نوریس ښه اخلم چې په سټوډیو کې را سره. نوریس، تازه حال د دې جګړې څه دی؟
شیبر صاحب، تر اوسه پورې د لوی ښارونو د نیولو په اړه چارواکي داسې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه په پام کې لري مخکې له دې چې ځواکونه د اوکراین لوی ښارونو ته ننوځي، په درنو وسلو سره غواړي چې ډیره خرابي یا ویجاړي رامنځته کړي. او پرون هم روسي ځواکونو خارکیف او دغه راس په کیف کې ډیرې ودانۍ په توپونو او دغه راس په توغندیو وویشتل چې یو څه مرګ ژوبله هم رامنځته کړي، چې له دې سره د جنګي جرمونو موضوع هم مطرح شوې ده. خپله د اوکراین ولسمشر هم ویلي چې دا جنګي جنایت بلل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې روسیه باید لومړی پر خلکو بمباری ودروي تر څو د سولې د خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زیلنسکي دا خبره نن له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې او دغه راز د ناتو له غړو هیوادونو هم غوښتي چې د روسیې د هوایي ځواکونو پر مخ د الوتنو ممنوعه هوایي قلمرو رامنځته کړي. البته د یادونې وړ بولو چې په دغه جګړه کې د روسیې هوایي ځواکونو ډیر برلاسي دي او ډیر خرابې هم هوایي ځواکونو رامنځته کړي ده. په عین حال کې شیبر صاحب، د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکف نن وویل چې هیواد به د ترکیې د ډرونونو په ګړون له بهر سټینګر او جاویلین توغندي انتر لاسه کړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې به دوی ته وسلې ورکوي.
په سیاسي ډګر کې عکس العملونه څنګه دي؟ بیګا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم جو بایدن هم خبرې وکړې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن سخت عکس العمل څرګند کړ. جو بایدن ملت ته په وینا کې چې له کانګرس څخه خبرې ده، د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن په دغه وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. په استازو جرګه کې چې عموما د دیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا د دغه وینا ډیر هرکلی وشو او ډیر وکیلانو د اوکراین بیرغونه رپول.
نوري صاحب مننه، سوال دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولی پر اوکراین بریټ وکړ. د روسیې د چارو د لچارو سره بلد او آشنا عبدالکریم حقانیار نظر می پدې اړه خسته.
پوتین د تیری پنځم به پورز او د روسیې دفاع وزیر د سیشن به پورز باندې دا خبره وکوله چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیسته. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي. د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کېږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یوځای شي.
زه فکر کوم که له سیاسي اړخه ورته وکتل سي، د فبروري تلویزیستمه په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغسي یووالی او دی غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت لري چې هغه دی ازادي ساتل دي، او هغه دی اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل اړخه. ګمان نه کوم چې پوتین دا سه محاسبه کړی وي، ځکه چې په تیر کې په څو کال وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال کړ، دوی همغه سه وړول محاسبه درلوده. ولی اوس دا سه یو عکس العمل و خود رسوسی. ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دی په نړۍ په کچه باندې دغه یو عکس العمل خو دل شوی وي، او هغه دا چې روسیې یو خطرناک حالت کې راګیر کړ. تر ټولو خطرناک هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیې تقریبا د ایران و حالت ورکش کړ.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشیکو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. جنگ شروع کول اسانه دي په تاریخي لحاظ کې، یو ګوري ول دی جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې هغه وی خبرې چې ما د نجات حق له فکر مکه وي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډېر خطرناک حالت ده. واقع سوسی دي زما د معلومات پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې وسیدل په دا طلب ډول اوکراین ته تللي دي، او غواړي په دې جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. له بل اړخه تاسو ګوري چې اکثر اروپایي وادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحه په تړاو باندې کومکونه روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړه وي، نه به د یوې میاشتې جګړه وي. دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشاني وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنۍ پولیسي دي دا پولي پراخه کړي، او که پراخه هم نه کړي، کم تر کمه د روسیې لپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي، او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډیر کمزوری شي کوم چې اټکل کړي.
له ښاغلي حقانیار څخه په مننه اقتصادي خبرونو ته مخه کوو.
د کابل خروالی وایي د بیو د مدیریت تر 95% مکمله شوې ده، او په راتلونکو 4 ورځو کې به نرخ پاڼې په کابل کې وویشل شي. د کابل خروالی د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزین ازادي راډیو ته وویل د ریاست الوزرا د حکم پر بنسټ د بیو د کنټرول کمیسون د بیو د ټاکلو په برخه کې کار پیل کړی، او ډیر ژر به نرخ پاڼې په کابل ښار کې وویشل شي. ښاغلی بارکزی وایي کابل خروالی د کورنیو چارو وزارت، لوی څارنوالي، د سوداګرۍ وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې خونې سره په همغږۍ د دې نرخ پاڼو په ملکی دو څارنه کوي، او د بایو په کنټرولولو کې مکلف دي. نو موړی زیاتوي د نرخ پاڼو لويشل ورسته کڅوک تر سرغړونه وکړي، قانوني چلن به ورسره وشي. دا نرخ پاڼه په داسې حال کې جوړیږي چې په ورسته یو څو میاشتو کې د لومړنیو توکو بیل وړي شوی، او همدا اوس یو بوجي 50 کیلو یو وړه 2150 افغانۍ، یو بوجي 40 کیلو یو ریشه 2800 افغانۍ، او 14 کیلو یو غوړي 2800 افغانۍ خرڅيږي. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه وایي د تیر کال په پرتله د غالیو تولید 25% ډیر شوی. د دې ټولنې مشر نور احمد نورین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 100,000 متر مربع غالی په افغانستان کې تولید شوی و، خو سږ کال دا رقم 900,000 متر مربع ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د غالیو د تولید ترڅنګ د غالیو اوبدلو ته هم ډیرو خلکو مخه کړې ده. د ښاغلي نوري په وینا تیر کال 1 میلیون کسانو چې ډیر شمیرې مېرمنو جوړاوه، د غالیو اوبدلو په 10 مرحلو کې فعالیت کاوه خو سکهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل د شمیر 1.5 میلیون کسانو تلوړ شوی دی. د بانکونو د فعالیتونو محدودیت، د غالۍ او د خام موادو لوړې بیې او د غالۍ او د صادرولو لپاره د هوایي دهلیزونو د پروازونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د غالۍ تولیدونکي ورسره مخ دي. او د همنن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنۍ اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 1.9 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 1.02 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.43 افغانۍ او 1.8 پوله، یو سعودي ریال 1.3 افغانۍ او 1.4 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.4 پوله، زر هندۍ کلداري 1.03 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 503 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه د برخې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه راکمه شوې ده، او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستاني لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټر چې کم زمنګ د تجار صاحبانو دي، که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبره یا به اجازه دغه موټر خوش شي، او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی، یو میاش مخ کې د دې نه کرایه و 1.5 زر کلدارې، اوس په 15 زر او په 6 زر کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټر ټول هلته جمع شوی، تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د 2.5 سو تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر ګل مراد رب وویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 ته راټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برون مور کې دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برون مور کوو، خو نن هغه برون مور چې تخمین د 1500 ته برون مور ته راټیټه شوې ده. دا والی په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې ده، الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیاوي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د اسانتیاو نشټواله، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دیلیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري اغیزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکار یو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لاري پاکستان ته پته ګراته کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملی شوې نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
په اوروزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اوروزان اوسیدونکو دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره ډیر کار وشي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم شار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخواو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدی مجازي نړۍ لاري ورسره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی د چې تقریبا و کال مخکې په روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوي سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوي سره خبري وکو یا د کورنۍ غړي دا غو سره احوال ورسخه واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یا په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا تر ادارې باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بیسم 3G خدمات په لسوي دي، 4G خدمات په لسوي دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په څیر باندې کو ګور ډېرې زله مثلا سلام کم 3G په لسوي دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت له لوري په لسوي دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایوازي د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې چې تیران اوس د 3G باندې کار روان دي، کار کوي نو کار کوي چې 2G ام 3G د مقصد وای چې ژغ یا ژغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G دا دوه ورځې کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدې سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبره چې مخکې د ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانې دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وه چوي ترڅو د انټرنیټ خدمات پاله کړي. هغه وای هیله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا پاله کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولي وو. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بی سیم، ایم ټین، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هیله احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ نه. محترم په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامی نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پیرځم چې دلته یو رقم خدانت ده. دلته یا به د یو غرب یا خځې یا به داسې یو لړ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بی ایس این یا رسالات. نو موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خدا ودروي، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره و خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
لاند خبرونه لا ازادي رادیو د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځ یرغل نن اومې ورځ ته رسیدلی او روسي ځواکونو د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وویل روسیا باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. د ګوګل اروپایي څنګه وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د کرملن د پلوي خبری چینلونو آر ټي او سپوتنیک اړوند یوټیوب چینلونه بندوي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ سبا د شلو اورونو لوبه ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له ترکیه څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنې او مالداري سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشې موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم، شپک مشت امفیتامین شیشه ډیر روات شوې ده.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لرو.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی.
د زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشو می غوند روغتیا او ځواني راڅخه وخوړله.
درې سلو د پیمې تر کړل د خپل بیت بارې د لازمي کړل وخت یو نه بزم کوته کبیا شي وشته بشي.
او د پروګرام په پای کې وپزله پوری ډرامه لرو.
خوره خوره د خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیه څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیه څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واکه ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیه د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړي چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستي وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیه د بشري همکاري بنسټ مشر چې تازه له افغانستان څخه ترکیه ته تللی، له افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیه د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیه اناتولی خبری اژانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشي موار سره مبارزې ته ژمن دي، خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل دوی له ترکیه څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنې او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړله چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې هغه مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتی چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشري همکاري بنسټ مشر د افغانستان نشي مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدي روغتیايي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکده مالان اوس غنم نه جوړي ستاله کوم نقطه شي پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواشم
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت بند کړي او پر ځای د غنم کچالو زعفران او نور بوټي وکړل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشې موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوې ناروغان د کیمیاوي نشې موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشې موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوایې د نشې بوټو نشه کوله، خو اوس یې هیروینو او خیخې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشې موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه 20 کلن ځوان دی چې د نشې لامل دومره کمزوري شوی چې د کار کولو وس نه لري او په دې ځواني کې یوازې نه ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیوم وایي دا چې په افغانستان کې نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، لومړی په نشې ګولیو او وروسته په هیروینو معتاد شو.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو، ځینې وختونه به یې ټریماډول ګولۍ خوړلې. ما به هم کله کله له دوی څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډرې سوی یم. په افغانستان کې پوډر ډېر ارزانه دي، که شل افغانۍ هم ولرې کولی سي چې پوډر رانیسي او نشه وکړې.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او بانګ د کښت د دوام تر څنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو استعمال مخ پر ډیریدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
فعلاً ما مریضایی که داریم در مرکز خود
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي په سلو کې نوی د خیخې نشه کوي او د خیخې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووزي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د خیخې نشو ته مخه کړې ده.
نوجوانو به یې طرف زیاتر رجوع کردن.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې پخوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدل چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډېره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډیری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروین او متادین زیات درلودم، شپک میشتې امفیتامین شیشه ډېر رواج شوی ده. تقاضا زموږ شفاخانه ته بیخي ډېر ده. یعنی تاسو زموږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دونه زموږ او پی ډي، اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطر خپل د بستري کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشئی موادو معتادین دي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تکوی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشئی موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر شي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي، هغوی په خپل مستقیم نشئی توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشئی توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شدود لري، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشئی توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. کله چې ماشوم سره لویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی توکي راوړي، ګوندې چې یو ځلې امتحاني وڅکي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي، په ځانګړې توګه په ځینې سرحدي سیمو کې چې دا پندوکي او دا وسایل دی او سیمې نه بل سیمې ته انتقالوي، نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکي نه په ځینې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکي یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي. چون دوی هغه رابطه یا د ماشوم توپ نه ده چې د مور په بطن کې یا د شودو رودلو د وخت نه، او یا هم خپل مستقیم استفاده کوونکې شی بل اخره چې نشئی توکي په خپل مستقیم توګه واخلي.
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي؟
ماشومان په ذهنی لحاظ، په دماغی لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي. په دې اساس دوی ژر روږدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړې توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحله ته راځي، دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی دسه ځان دسه غختلی احساسوي یا ځوان ځان دسه شوخ احساسوي. په ځینې مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول د سده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی، نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تیریدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي د دې دغه وجود چې دی دا بالاخره د ته واداره کوي چې دا د نشې توکي واخلي.
په بانشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلې په ټوله کې. وختي چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودې ورکي، نو ماشوم هغه د ترک نخی یا د ویدراول نخی خی چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات و مایات و راتلل دی. نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخی د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې وایم. لومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوي د ماشوم د استعداد، د ماشوم د سن، د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغوی په ذهني او په رواني لحاظ خوشحاله اوسي، هلته منظري اوسي، هلته د لوبو ځایان اوسي. یعنی کچیرې پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي اوسي ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روګدی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشې توکو ته، دغه سه د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي، توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روګ دی کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روګ دی کسان لري، نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندې محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغه باید تداوی شي. هغه محیط کې چې نشې توکي خرڅيږي دغه باید مخنیوي وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشې توکو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي، وخودل شي، وویل شي ترڅو ماشومان خوندي وسی. ماشومانو ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو، هغه کده درملنې دي، هغه کده وقایي دي، هغه کده زده کړې دي، هغه باید په لوبیز شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دغه نه کافی او مکمله زده کړه وکړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا په هدلاست؟ آیا په هدلاست چې د تاریخ د ځانونو پاړه د خلکو ناخبری او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاق نشي راغلی، اوس ممکن په لاس کې ګرام هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري هغه ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډېر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډېر ده 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشجر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلی ګرام د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانو کې باندې دومره نه راولي اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کیدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي یو موضوع دوم کیدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي دریم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي یعنی دفعه هغه اکسیجن له منځ ځي چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي
آیا په دې دلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د کاپیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالب کاری کوله چې پودری شو دی وای کله چې افغانستان ته راغی دلته نشې مواد خرڅول او لدی لارې به د نشې موادو لګښت پرکاوه زاهد الله په جړغونی غوویل پلار یې د سیمی خان وو د انارو څو باغونه لري خدای د کابل خار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي
کارګری مې کول ایران کې عمر بس هم د پنشر او وختلم بدبختی سره لوخ شو اول خود تاریخ باندې اختوم لري دي درجه معلومات ده بیا هلته چلاړ ما ته په پورور باندې اخته شو رسول کال ته بس دولتونی ولما عمر دک ما باندې سنت دلته راغلم بس رسول کال کیږي دې کال دلته بس بدبختی سره لوخ ایران کې مو محمد استاد کار مې قالب باندې به مې کول ډیر ماش مې اغسته بس ما څه چې پیدا کول روزمره مې پر مسله پول خو نو کا 500 راله او کا بزر راغله ټول په دې باندې مصرف دي نن په کیسه ما ډوډۍ خوړل او نن په کیسه لباس اغوستو نن دا در بدل کړی دی الله کړه بیرون چې ګرځي په ایران کې هغه وخت ما مو 2000 روپۍ ما د ورځې اغوستلې په 2000 روپۍ کې مثلا دوه تا خرچه برابر نه او 3000 الا الله زر نه زیات نه کېدله نو ټول په دې باندې روزانه مصرف خو بیا د سید عمل د یو کار لري چې مثلا کارتام پکې نشه رسېږي د کول خپل یو ورځ به کار کوو دوه ورځې به نه کوو د سید بدبختۍ سره دلته په افغانستان کې مې ساتو مثلا ته خلاف کار امر سره مې کار کوو په ډورو شیشه به مې ورته خرڅوله د ورځې 1000 روپۍ راکولې بس هم 1000 روپۍ به مې روزانه به ته پام دی وهلې په خواني دولت یو دوه درې د پیونی ولم او به ته هغه پیسې ورکړه خوش به کړم بیا طالبان وخت راغله مې به دې کار نه لاس واغسته ټول بدن نه درنه جوړېږي او قوت ما مستیو په ورته بلات کې پوښدار په خو یو چارکاس چې په خورده ما کې نشته لبل نور د پیل قدمه نشه متل چې دا چې مجسه پیغم د ما په قلب باندې فشار راځي پوره د سیو نامر د شه لچ یو په بده پریوس کړي ته خماره د دې خماره سره مخشیو چې اته د سعید قتل پورې مقدم کړل لږ په مسخد خوالده پیسې به پیدا شي راته کوم خانه چې موږ دې ملک ته کورسونه نه کاوه ځانته به تر نه زندګی مې ود پلار دوه زامنو یو زوم مشر دې معنی ورته ورو مې بس هغه زندگی مې واصل په کار تر خو مې بدل کړل من خاني زندگی او بابا مې خانو خ زمیندار خدا نار باغونه لرو مثلا بس په دې شراوا وخت لم نه مکتب ته پېښو هر کور زندگی مې په کار تر خو مې بدل کړل چې تر اوسه تر بدل کړس درې څلور د پې مې تر کړل د خپل بیت بارې د لازمې تر وخت یو له بزم کوټه کې بیا شو شو بشینو کدا چې دې بارو کوې کو کو نه کړ یو په خوځو
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د زاهد الله په نوم دی و موتاد غونډه روختیا او ځواني نشو وخوړه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او د هغه میرمنې ډاکټر ترسوي خو ډاکټر تر معاینات وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغۍ یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مر شو
د اکرام پلار بیا پازاب شوی.
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میاشت کېږي چې لګی، هیڅ ګټه یې نه ده درڅه کړې. یو سات آرامې بېڅ هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بله چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری راکوي.
وسړیا، داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي.
سمه ده، لاړ به شو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او پیاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای وای وای، خدای دې الله سمې ونی سره زرا.
ته د لاس سره کړه. دغه سي.
آفرین.
وو دغه سي.
آفرین دغه سي. ته د لمن پورته کې چې د نس ټپ دی وګوره.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دی وګوره.
د نس ټپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نس ټپ جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نس ټپ خو بيخي جوړ دی. خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا را کړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب، خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم، خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره.
څه شی؟ سوسیګان؟
اوه،
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو، نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو، ځکه چې بیا ورباندې معتاد کېږي.
ډاکټر صاحب، زه له درده ډېر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف وي، ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله، درد به دې ارامه شوی و. ښه، په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه، کله چې خمار شي، یعنی پیچکاری ژر ونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارامه کېږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوه شوم، تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په سوسیګان پیچکاریو معتاد شوی دی، لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو، له بده مرغه چې معتاد شوی.
وی خدایا، دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې، دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی، زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام ووي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب، بیا به هیڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 41 01.